درنو او عزت من اوریدونکو د ازادي رادیو دوله ساعته پر لپسې خبرونه ته هر کله نوریاس نوریم او د نن ورځې د لومړنۍ خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبې ورځ د 1393 هجری لمریز کال د سور د میاشتې څلورمه ده چې د 2014 میلادي کال د اپریل له 13 سره برابره ده. له پلان سره سم نن باید د جمهوري ریاست د انتخاباتو د رایو ابتدایي نتیجې اعلان شوي وای. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي نن د رایو د یوې لویې برخې نتیجې اعلانوي. ملګرو ملتونو د انتخاباتو د شفافیت لپاره د افغانستان د انتخاباتي کمیسونونو هلې ځلې وستایلې. د ایران یو لوړ پوړي چارواکي هم د افغانستان انتخابات ستایلي او هغه د افغانستان د پرمختګ نښه بللې ده. مخکې له دې چې پر دې او پر ځین نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه واورئ، لومړی پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. سر کمپ مکرې څو مهمو خبرونو سر لیکونه ده. د افغانستان د ولسمشر کاندید اشرف غنی احمد زای وای ک ولسمشر شونو په اساسي قانون کې به بدلون راولي او د ولسمشر د مرستيالانو شمیر به څلورو ته زیات کړي. ایران د تهران د اوین زندان لپاره وروسته له دې نوی رئیس وټاکه چې د بندیانو کورنیو غړو په دغه محبس کې د خپلو عزیزانو د وهل کېدو په خاطر اعتراض وکړ. د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې له مصر سره د کنګل شوو مرستو یوه برخه آزاده کړي او د روان کال تر پایه تر رسیدو مخته شاوخوا $500 میلیون په وزیم مرسته د هیواد ته ورکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانک من وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک سره سره چې دوه میاشتې مخکې تصویب شوی د سوریې میلیونونه وګړي له بهرنۍ مرستې بې برخې دي. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې نن به هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د یوې لویې برخې نتیجې اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاندوی نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې دا نتیجې به هم د ولسمشرۍ د ټولو رایو نه وي.
دا البته یو زیات شمیر هغه محلات او مراکز چې زموږ د جمهوریت په مرکز کې پروسس شوي دي او کومه ستونزه نه لري، دا نن د یو خبري غونډه لارې مکمل مطبوعاتو ته ور باندې رڼا اچول کیږي.
ښاغلی نور وویل چې د ولسمشرۍ د ټاکنو د ټولو رایو ابتدایي پایلې به د شنبې په ورځ اعلان شي. پخوا ټاکل شوی و چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجې د سور په څلورمه یعنې نن ورځ اعلان شي. خو ښاغلی نور وایي چې د ځینو کارونو د بشپړولو لپاره دا نېټه دوه ورځې ځنډولې ده. په پام کې ده چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له څېړنو وروسته د روان سور د میاشتې په 13 نهایي پایلې اعلان شي. د افغانستان د ولسمشر کاندید اشرف غنی احمد زای وای ک ولسمشر شونو په اساسي قانون کې به بدلون راولي او د ولسمشر د مرستيالانو شمیر به څلورو ته زیات کړي. اشرف غنی احمد زای پرون په خپل کور کې له یو شمیر مشرانو او سپینګرو سره په کتنه کې وویل چې د لند محل لپاره په پام کې لري چې د مشر وزارت چوکۍ رامنځته کړي چې واک او صلاحیت د ولسمشر د مرستيالانو هم روي او د دې لپاره چې د په دوه مرستيالانو کې تاجک نشته دا چوکۍ به یو تاجک ته ورکړي. د په عین حال کې وویل چې حکومت به د ټولو قومونو په ګډون د لیاقت ملي وحدت او افغانیت پر اساس وینه د قومیت لمخې. د ولسمشر بل کاندید عبدالله عبدالله هم ویلي دي چې د اساسي قانون د تعدیل غوښتونکی دی. د افغانستان دفاع وزارت د وزارت مرستیال احمد شاه وحید چې تېره اونۍ د کابل په خیرخانه مینه کې تښتول شوی و پرون خوشې شو. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ویاندوی لطف الله مشال تایید کړ چې ښاغلی وحید د کابل په د سبز ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې خوشې شو. ښاغلی وحید د تېره اونۍ د سهشنبې په ورځ هغه مهال د وسلوالو کسانو له لورې وتښتول شو چې غوښتل یې له کوره د کابل د کار دفتر ته لاړ شي. د ملي امنیت چارواکیونه ویل چې وحید په څه ډول خوشې شو او آیا د نوموړي د خلاصون په عملیاتو کې څوک نیول شوي او کنه. ایران د تهران د اوین زندان لپاره وروسته له دې نوی رئیس وټاکه چې د بندیانو د کورنیو غړو په دغه محبس کې د خپلو عزیزانو د وهل کېدو په خاطر اعتراض وکړ. د ایران رسمي خبري آژانس ایرنا پرون وویل چې اصغر جهانگیر به د غلام محسن اسماعیلي ځای ونیسي. جهانگیری د ایران د قضایه قوې د رئیس آیت الله صادق عملی لاریجانی نږدې سلاحکار بلل کیږي. د اوین محبس پخوانی رئیس اسماعیلي د تهران د عدلیې د نوي رئیس په توګه ګمارل شوی دی. د اوین د بندیانو خپلوانو روانونی په تهران کې د پارلمان مخته او د ولسمشر حسن روحاني دفتر ته نږدې دوه ځلې اعتراضونه وکړل. د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې له مصر سره د کنګل شوو مرستو یوه برخه آزاده کړي او د روان کال تر پای رسیدو مخکې شاوخوا $500 میلیون په وزیم مرسته د هیواد ته ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې له کانګرس څخه غواړي چې د دغو مرستو آزادول منظور کړي. تر دې یوه ورځ مخکې دغه وزارت ویلي و چې مصر ته به د 100 اپاچي پوځي هلیکپټر د ورکولو بهیر پیل کړي. کانګرس مخکې له مصر سره د امریکا $1.5 میلیارد مرسته تصویب کړې وه. د باراک اوباما ادارې وویل کانګرس ته یې د دې تصدیق کړی چې مصر د امریکا متحدو ایالاتونو سره پر شوی موافقه او اسرائیل سره د 1990 کال د سولې په تړون عمل کړی دی. د اوکراین کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په ختیځ کې یو خارګیل چې روسي پلوه بیلتون غوښتونکو وسلوالو نیولی و آزاد کړ، خو راپورونه وایي چې دا ښار یعنی سویت هورسک اصلا یاغیانو نه و نیولی. د اوکراین کورنیو چارو وزارت وویل چې عملیات د دې ښار په لمنو کې وشول او په لړ کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. وزارت دا هم ویلي چې اوس د دغه خارګي په کوڅو او واټونو کې پولیس ګزمه کوي. د ناتو غړو هیوادونو څو جت الوتکې وروسته له دې والوزولې چې د روسیې دوې جنګي الوتکې د شمالي سمندرګي هوایي حریم ته داخلې شوې. د هالند دفاع وزارت پرون دا دوې الوتکې وپېژندلې، وویل چې د TU-15 روسي الوتکې وې. دغه وزارت وویل چې د هالند، برېټانیا او ډنمارک الوتکو تر هغو د روسي جت الوتکې بدرګه کړې چې له سیمې ووتلې. د برېټانیا دفاع وزارت وویل چې روسي الوتکې له نړیوال فضايي حریمه ونوتلې. د برېټانیا او هالند دفاع وزارتونو دا هم وویل چې تر دې پخوا هم روسي الوتکې د شمالي سمندرګي فضا ته داخلې شوې وې. له روسیې سره د کرکیچ په منځ کې امریکایي پوځیان پولند ته ورسېدل چې د ناتو په ختیځه پوله کې د دغه تړون د متحدانو دفاع پیاوړی کړي. د امریکا د 133 هوایي لیوا چې په ایټالیا کې میشته ده، شاوخوا 1.5 سرتیري د پولند شمال د سویډن په هوایي ډګر کې کښته شول. د ملګرو ملتونو عمومي منشیبان کې مونږ وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک سره سره چې دوه میاشتې مخکې تصویب شوی د سوریې میلیونونه وګړي له بهرنۍ مرستې بې برخې دي. مان په هغه راپور کې چې پرون یې خپور کړ، وویل چې شاوخوا 3.5 میلیون سوریایان د مناسبو روغتیایي خدماتو په ګډون لومړنیو خوراکي موادو او نورو خدماتو ته لاسرسی نه لري. په راپور کې د دغو ستونزو ملامتي د سوریې د جګړې په ټولو ښکېلو خواوو اچول شوی، خو په تېره بیا د ولسمشر بشار الاسد پر حکومت ډېر انتقاد شوی دی. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. اوس هم پام وکړئ، د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو ولایتونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه راڅرګند کړل شوی دی. په کابل کې آسمان برګ وي، د باران د اورښت اټکل شوی د تودوخې لوړ درجه 22.9، په کندهار کې آسمان ځای وریځ دی، د تودوخې لوړ درجه 23.9، په هرات کې آسمان برګ وي، د باران د اورښت اټکل شوی د تودوخې لوړ درجه 28.4، په مزار شریف کې آسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 22.15، او په جلال آباد کې به هم آسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 22.18.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدلای شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به هم د ولسمشری د انتخاباتو د رایو د یوې لویې برخې نتیجې اعلان کړي.
د هر ولایت د محلاتو فیصدي هم په ډاګه کړي ده تر نن پورې، او نن هم چې موږ پال اعلانوو د محلاتو فیصدي راخلو خلکو سره شریکو.
ملګرو ملتونو د انتخاباتو د شفافیت لپاره د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو هلې ځلې وستایلې. د ایران یو لوړ پوړي چارواکي هم د افغانستان انتخابات ستایلي او هغه د افغانستان د پرمختګ نښه بللې ده. د افغانستان د جمهوری ریاست یو کاندید اشرف غنی احمدزی له یو شمېر قومي مشرانو سره بیا د خپل راتلونکي حکومت پر څرنګوالي خبرې کړي.
په دې غونډه کې خو درې عمده ټکي، یو د افغانستان راتلونکي نظام باندې خبرې وي، د افغانستان په ملي یووالي باندې خبرې وي، د ټولو قومونو ترمنځ د تفاهم او ملي یووالي باندې خبرې وي.
د پاکستان د وسلوالو طالبانو استازو پرون په اسلام آباد کې د هیواد د کورنیو چارو له وزیر سره وکتل، او دغه راز ژوند رنګونه
ولم مسواک تاسو په خرڅو کې پر کپل اوښتي جماعت کې مسواک د پښتون راو تر مسواک تاسو په مسواک تاسو په خبر نه راو.
د دې مطلب دی اوریدلو لپاره د خبرونې تر پای سره ملګرتیا وکړئ. مخکې ته چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د رایو د یوې لویې برخې د نتیجې د اعلانېدو په باب د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویان نور محمد نور سره مرکه درته خبره کړو. د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د وروستیو څرګندونو حال درکو. ملګرو ملتونو د انتخاباتو د شفافیت لپاره د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو هلې ځلې وستایلې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي یان کوبش پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون له رئیسانو سره په کتنه کې وویل چې د افغانستان انتخاباتي ادارې باید د خپلو هڅو په خاطر وستایل شي. په دې اړه نور جزئیات عصمت څاروان وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د شفافیت د رعایتولو لپاره د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د اقداماتو هرکلی وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وویل دا اداره د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو په شمیرلو کې د شفافیت د زیاتولو لپاره د انتخاباتي کمیسیونونو هلې ځلې هڅونکي بولي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي یان کوبیش پرون وویل د افغانستان انتخاباتي ادارې باید د هغو هڅو په خاطر وستایل شي چې انتخاباتي پروسې تر بل هر وخت شفافی کړي او په کار ده چې تشویق شي څو په دې برخه کې لا ګړندي ګامونه واخلي. د یونما ویان نظیف الله سالارزی آزادی رادیو ته وویل چې یانکوبیش پرون د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له رئیس یوسف نورستانی او د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون له رئیس عبدالستار سعادت سره په کتنه کې د دغو کمیسیونونو د اقداماتو هرکلی وکړ.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلان یوناما په د افغانستان د ټاکنیزو ادارو د هغه اقدامونو لپاره چې ټول ټاکنو په بهیر کې لا روڼتیا راولي شفافیت لا ډېرې د هغې هرکلی کوي او هغه تشویقوي. او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دې اړه وویل چې د افغانستان د ټاکنیزې ادارې باید دا هڅو لپاره وستایل شي چې د مخکې هغو غواړي چې دا په افغانستان کې ټاکنیز بهیر د بل هر وخت په پرتله باندې لاړ نور هم شفاف شي او هغو هم په دې اړه د مخکې نه خپل فعالانه اقدامونه ترسره کړي دي.
یانکوبیش همداراز ویلي چې په هر مرحله کې د انتخاباتي بهیر د څارلو لپاره د څارونکو د کاندیدانو د استازو او نورو ناظرانو ته د زمینې برابرول ډیر اهمیت لري او له کاندیدانو او خلکو سره پرله پسې تماسونه بله مهمه اړتیا ده. په دې اړه د یوناما ویندوی ښاغلی سالارزی وویل
د دې لپاره چې ناظران نوماندانو استازي او ټول اړخونه وکولی شي چې خپل د ټول ټاکنو د بهیر د هر پړاونه د هغې کارواله وڅاري دا کار یې ترسره کړی دی. دا فرصت یې هغو ته ورکړی دی او د پخوا کې دواړو کمیشنونو هم د نږدې نه یو بل سره کار کړی چې دا همغږي زموږ لپاره د ستایل وړ ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي وویل چې یوناما د افغانانو له لورې د انتخاباتي بهیر مالکیت او مشرۍ ته درناوی کوي او ژمنه کوي چې خپلې مرستې به ورسره جاري ساتي. یانکوبیش وویل د افغانستان د انتخاباتي ادارو دا اراده د ستایلو وړ بولي چې غواړي د درغلیو ټول شکایتونه وڅېړي او پر هغو د افغانستان له قوانینو سره سم غور وکړي. له مهالویش سره سم ټاکل شوې وه نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو ټولې ابتدایي نتیجې اعلان شي خو دوی ورځې وځنډول شوې. د ملګرو ملتونو خاص استازي ښاغلی یانکوبیش د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو له مشرانو سره په کتنه کې وویل په کار ده چې مهالویش رعایت شي خو لا ضروري دا ده چې لازمه پروسه اجرا او بشپړه شي څو په پوره شفافیت او بې طرفۍ عدالت رعایت شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د یوې لویې برخې نتیجې اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاندوی نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې دا نتیجې به هم د ولسمشرۍ د ټولو رایو نه وي. ښاغلی نور وویل چې د ولسمشرۍ د ټاکنو د ټولو رایو ابتدایي پایلې به د شنبې په ورځ اعلان شي. ښاغلی نور له عصمت څاروان سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې نن به د 100% نورو رایو نتیجه اعلان کړي وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن ژمن ده چې یو لوی فیصدي د ولسمشریزو ټاکنو د مطبوعاتو لارې د افغانستان د خلکو سره شریک کړي. دا البته یو زیات شمیر هغه محلات او مراکز چې زموږ د جمهوریت په مرکز کې پروسس شوی دی او کوم ستونزه نه لري دا نن د یو خبري غونډې لارې مکمل مطبوعاتو ته ور باندې نه چول کیږي. باید وایم چې د شنبه په ورځ باندې به موږ سل په سلو کې په دې باندې بریالي شو چې وروستۍ ابتدایي پایلې په رسمي ډول باندې اعلان کړو.
ټاکل شوی و چې تاسو نن پنځشنبه د ټولو رایو نتیجه اعلان کړئ. د دې ځنډ لات سره
تاسو پوهیږئ چې ځینو محلاتو کې د حمل په شپږمه نیټه باندې ځینې بنسمیانه شوې دي د هغې په خاطر چې موږ هغه محلات چې هلته مثلا ناظرینو مشاهدینو شتون نه درلود او یا هم په محلاتو کې مثلا درغلۍ او تخلبات شوي دي هغې ته په ښه ډول باندې رسیدګي وکړو او تر یو زیاته کچه پورې سالم د پایلې ورخې په مرکز کې پروسس کړو نو موږ لږ څه وخت اړتیا درلوده.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نورو چې وایي نن به د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د یوې لویې برخې نتیجه اعلان کړي.
ا
او سم پام کړی یو ځل بیا د دې سبب مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د یوې لویې برخې نتیجې اعلان کړي. ټاکل شوی و چې نن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست د انتخاباتو د رایو ابتدایي نتیجې اعلان کړي، خو دغه نتیجې دوه ورځې ځنډیدلې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکي شنبې په ورځ به دغه نتیجې اعلان کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ کاندید اشرف غنی احمدزی وایي که ولسمشر شونو په اساسي قانون کې به بدلون راولي او د ولسمشرۍ د مرستیالانو شمیر به څلورو ته زیات کړي. د ولسمشر بل کاندید عبدالله عبدالله هم ویلي چې د اساسي قانون د تعدیل غوښتونکی دی. د افغانستان د فواید عامې د وزارت مرستیال احمد شاه وحید چې تېره اونۍ د کابل په خیرخانه مینه کې تښتول شوی و پرون خوشې شو. ایران د تهران د وین زندان لپاره وروسته له دې نوې رئیس وټاکه چې د بندیانو د کورنیو غړو په دغه محبس کې د خپلو عزیزانو د وهل کېدو په خاطر اعتراض وکړ. د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې له مصر سره د کنګل شوو مرستو یوه برخه آزاده کړي او د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې شاوخوا 6.5 میلیون ډالر پوځي مرسته د هیواد ته ورکړي. د اوکراین کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په ختیځ کې یو ښارګی چې روسي پلو بیلتون غوښتونکو وسلوالو نیولی و آزاد کړ. د ناتو غړو هیوادونو څو جت الوتکې وروسته له دې والوزولې چې د روسیې دوې جنګي الوتکې د شمالي سمندرګي هوایي حریم ته داخلې شوې. له روسیې سره د کړکېچ په منځ کې امریکایي پوځیان پولند ته ورسېدل چې د ناتو په ختیځه پوله کې دغه تړون د متحدانو دفاع پیاوړی کړي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک سره سره چې دوی میاشتې مخکې تصویب شوی د سوریې میلیونونه وګړي له بهرنۍ مرستې بې برخې دي. ازادي راډیو اورئ د سهار 9:01 او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سلطان محمد سرور ته به وښو.
شپیگل آنلاین مجلې د غڅ په حق لچې جرمني ځواکونو په افغانستان کې پریخي او نیویارک تایمز ورځپاڼې د دغه هیواد د ورستیو انتخاباتو په حق لیکنې خبرې کړې دي. شپیگل آنلاین لیکي هغه څه چې جرمني په افغانستان کې له ځانه پریخي د مجلې په وینا د دغه هیواد د شمال ورو او تدریجي سقوط دی. مجله په دوام کې لیکي وروسته له دې چې جرمني ځواکونو شپږ میاشتې په خوا په قندوز کې خپل اډه پریښوده، د سیمې امنیتي وضعیت کمزوری شوی او د آلماني ځواکونو ډیر ملګري چې هلته پاتې دي فکر کوي چې دغو قواوو په میدان پریښي. شپیگل آنلاین وروسته د دغه اډې د وضعیت په حق لا چې افغان ځواکونو ته سپارل شوی لیکي چې هغه سپین بالون چې جرمني قواوو به د خپل اډې د شاوخوا د کشف لپاره اسمان ته اوچتاوه اوس نه لیدل کیږي او د هلیکوپترو او زغروالو موټرو ټول ګراجونه تش دي. د دغه اډې قماندان تورن فریدون حکیمی چې جرمني ملګری شپږ میاشتې مخکې ترې تللی دي مجلې ته ویلي، موږ د بالون په څیر کشفي وسایلو ته اړتیا نه لرو، موږ د خپل اډې شاوخوا سیمه په خپلو سترګو څارو، د بالون اوچتول یو بې ځایه مصرف و. مجله زیاتوي جرمني عسکرو چې د آیساف یا د نړیوالو امنیتي مرستندویو ځواکونو په چوکاټ کې په افغانستان کې وو، لس کاله یې د قندوز او شاوخوا سیمو د امنیت مسؤلیت په غاړه درلوده او په معاصر دوران کې یې د لومړي ځل لپاره رښتونې جنګي صحنې ولیدې. په داسې حال کې چې شپیگل آنلاین مجلې په افغانستان کې د جرمني ځواکونو د ماموریت په حق له لیکنه خپره کړې، نیویارک تایمز ورځپاڼې د افغانستان د وروستیو انتخاباتو په حق له لیکي چې د درغلیو او زور زیاتی رپورټونه د دغو انتخاباتو خوشحالي به خونده کوي. ورځپاڼه د غزنی د اندړو په ولسوالۍ کې د شویو انتخاباتو له څېړنې مخکې وایي چې دغه ناآرامه ولسوالۍ له کلونو راهیسې د جنګي خواوو ترمنځ ویشل شوې. د امریکایي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ او د دولت د ملاتړو او مخالفو نورو ډلو ترمنځ. نیویارک تایمز لیکي چې دغه ولسوالۍ تیر کال په دوو برخو وویشل شوه. د 2012 کال له ولسي پاڅون وروسته حکومت هلته ځانته د پښې ځای ومونده او د ولسوالۍ یوه بله برخه تر اوسه هم د طالبانو په لاس کې ده. ورځپاڼه لیکي چې د انتخاباتو په ورځ په اندړو کې ډېرې رایې صندوقونو ته واچول شوې. دولتي چارواکو دغه انتخابات په یوې داسې سیمه کې د ولسواکۍ بریالیتوب وګڼه چې د 2012 کال په پارلماني انتخاباتو کې د ورځپاڼې په وینا یوازې درې رایې پکې د اعتبار وړ تثبیت شوې وې. نیویارک تایمز ورځپاڼه لیکي سره له دې چې دغه ډول قضاوت شاید ځکه یو څه دلیل ولري چې د 2012 کال له انتخاباتو وروسته خلکو د انزوا احساس وکړ او دا ځلې تصمیم ونیو چې له خطر سره سره د رایو مرکزونو ته مخه کړي او باید د دوی رایې وشمیرل شي. خو ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان د انتخاباتو اعتبار ځکه د شک وړ دی چې اکثر نړیوال څارونکي د وري د میاشتې د لومړیو شپو د زور زیاتي د پیښو له امله له دغه هیواده ووتل. نیویارک ټایمز په خپل څېړنه کې دا موندلې چې د انتخاباتو په ورځ په اندړ ولسوالۍ کې د رایو نیم مرکزونه تړل سوي وو او نیم نور هم نیمه فعال وو، خو بیا هم زرګونه رایې صندوقونو ته واچول شوې.
ازادي راډیو اوري د افغانستان د جمهوریت ریاست کاندید اشرف غنی احمدزی له یو شمېر قومي مشرانو سره د خپل راتلونکي حکومت پر څرنګوالي خبرې وکړې. د احمدزی د انتخاباتي ټیم یو غړي لال پاچا ازمون ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د موجوده ستونزو د حل لارو په ګډون په ملي یووالي او مشارکتي نظام په اړه خبرې وشوې. تفصیل یې د اسدالله الدین پر راپور کې اوري.
که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو ګټونکي به څوک وي، خو جمهوری ریاست ته کاندید اشرف غنی احمدزی له یو شمېر قومي مشرانو سره د خپل حکومت په څرنګوالي خبرې کړې. د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم غړي لال پاچا ازمون ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د بیلابیلو ولایتونو د پښتنو، تاجکو، هزاره او ازبکو قومي مشرانو برخه اخیستې وه. ازمون زیاته کړه دوی هیله لري چې ټیم به یې د انتخاباتو ګټونکي وي او باید چې سر له اوسه د نظام په جوړېدو هم خبرې وشي.
په دې غونډه کې خو درې عمده ټکي، یو د افغانستان راتلونکي نظام باندې خبرې وي، د افغانستان په ملي یووالي باندې خبرې وي، د ټولو قومونو ترمنځ د تفاهم او ملي یووالي باندې خبرې وي، او بل دا چې په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې زموږ په ډله کې یا زموږ په ټیم کې هغه افراطي څېرې نشته چې د فاشیستي څېرې وي او همدارنګه د قومیت او د ژبنیو مسایلو د تعصباتو ته لمن ووهي.
احمدزی په دې غونډه کې همداراز ویلي چې راتلونکي حکومت به د افغانانو وي، نه د قومونو او څو محدودو کړیو. په همدې اړه یو خبر پانه کې راغلی چې ښاغلی احمدزی په دې غونډه کې د اساسي قانون د بدلون خبره هم وکړه، او دا هم وویل چې په راتلونکي کې به د جمهوری ریاست د مرستیالانو شمیر څلور تنه کړي او تاجکانو ته به هم په واک کې پراخه ونډه ورکړي. د خبر پانه په اساس اشرف غنی احمدزی ویلي چې په حکومت کې به د نیو علماو ته هم ونډه ورکوي، او په دې برخه کې به د ولسمشر حامد کرزی اوسنۍ پالیسي جاری ساتي. د جمهوری ریاست د بل کاندید عبدالله د غونډو په اړه هم په ټولنیزو سایټونو کې وخت نا وخت راپورونه خپریږي، او حتی په دې راپورونو کې دا هم ویل شوي چې ښاغلی عبدالله خپله کابینه مخکې له مخکې جوړه کړې ده. خو د انتخاباتو د مخکښو کاندیدانو لخوا د حکومت د جوړېدو په اړه غونډې په داسې حال کې کیږي چې تر اوسه د انتخاباتو ابتدایي او نهایي نتیجې نه دي اعلان شوي. د کارپوهانو په باور دا یو عادي کار دی، او هر مخکښ کاندید غواړي چې د نتیجو له اعلان مخکې د خپل احتمالي حکومت په اړه غونډې وکړي.
مخکمه واورېدل چې ملګرو ملتونو د انتخاباتو د شفافیت لپاره د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو هلې ځلې وستایلې. د ایران د مذهبي مشر د سیاسي چارو سلاحکار هم د افغانستان انتخابات وستایل او ویل چې د دغو انتخاباتو سمه ترسره کېدا د افغانستان د پرمختګ یوه نښه ده. علي اکبر ولایتي چې پخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیرو دا هم وویل چې د افغانستان انتخابات خورا مناسب او په پوره امنیت کې وشول. تفصیل اسمت سروان وړاندې کوي.
یوه جکپوري ایراني چارواکي پرون وویل چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات په مناسب ډول ترسره شول، او سره لدی چې د درغلیو د ادعاو په خاطر وروستي پایلې ځنډول شوي، دا انتخابات د افغانستان لپاره د پرمختګ نښه دي. د ایران د مذهبي مشر د سیاسي چارو سلاحکار علي اکبر ولایتي دا څرګندونې وروسته لدی وکړه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نږدې 500 رایو په اعلان شوي نتیجه کې عبدالله مخکښ شول شوی، او د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د ټولو رایو ابتدایي نتیجه تر ټاکلي وخت دوه ورځې وروسته اعلانوي. ټاکل شوی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د ټولو رایو ابتدایي نتیجه اعلان کړي، خو کمیسیون وایي چې د ټولو رایو ابتدایي نتیجه به د پنځشنبه په ځای د شنبه په ورځ اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویندوی نور محمد نور ازادي رادیو ته وویل چې نن به هم د دریم ځل لپاره د یو شمېر نورو رایو نتیجه اعلان شي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو د 50% شمېرل شویو رایو د پایلو پر اساس عبدالله تر 44% زیاتی او اشرف غنی احمدزی څه باندې 33% رایې خپلې کړې دي. خو راپورونه وایي چې په انتخاباتو کې پریمانه درغلی شوی، او د انتخاباتو کمیسیونونه غواړي چې د درغلیو پر لویو مواردو غور وکړي. د انتخاباتي کمیسیونونو مسؤلانو ویلي چې هغه رایې به باطل کړي چې په درغلی اچول شوی دي. خو علي اکبر ولایتي چې له 1991 څخه تر 1990 پورې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان انتخابات په ښه ډول اداره او کنټرول شول. د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د بهرنیو اړیکو سلاحکار علي اکبر ولایتي ارنا خبري آژانس ته وویل د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات په خورا مناسب ډول او په پوره امنیت کې ترسره شول. دا په افغانستان کې د نورو مثبتو پرمختګونو یوه برخه ګڼل کېدای شي. د
دا په داسې حال کې دی چې ایران له دې سره سره چې د حامد کرزي له حکومت سره په تیرو دولسو کلونو کې ښه اړیکې پاللې، خو د افغانستان پرمختګونه یې تل تر سوال لاندې راوستي او ویلي دي چې افغانانو د لویدیځو هیوادونو د ځواکونو له حضوره له تاوان پرته ګټه نه ده لیدلې.
د پاکستانی وسلوالو طالبانو استازو پرون د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د هیواد کورنیو چارو له وزیر سره وکتل. دا د وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند تر پای ته رسیدو وروسته د پاکستان د کورنیو چارو له وزیر سره د طالبانو د استازو لومړی کتنه وه. په دې اړه نور جزئیات له پیښوره د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپور کې.
د پاکستانی حکومت او د دې هیواد د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې زنډیدلې خبرې اترې یو ځل بیا پیل شوې. د مولانا سمیع الحق په مشرۍ د پاکستانی وسلوالو طالبانو د کمیټې او د دې هیواد د حکومتي کمیټې غړو د چهارشنبه په ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د دې هیواد د کورنیو چارو له وزیر چودري نثار علي خان سره وکتل. د راپورونو له مخې دا غونډه چې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر لخوا راغوښتل شوې وه، په دې کې له وسلوالو پاکستانی طالبانو سره د سولې د خبرو اترو پر روان بهیر او یو شمېر نورو اړوند موضوعګانو خبرې وشوې. تر غونډې وروسته د پاکستانی وسلوالو طالبانو استازي او د حقانی مدرسې موسس مولانا سمیع الحق د رسنیو سره د خبرو پر مهال ویل چې که څه هم وسلوالو پاکستانی طالبانو له حکومت سره موقتی اوربند پای ته رسولی، خو بیا هم د دواړو غاړو ترمنځ اعتماد پر ځای دی. مولانا سمیع الحق همداراز ویل چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به هغه دیارلس طالب بندیان خوشي کړي چې حکومت یې څه موده مخکې د خوشي کولو ژمنه کړې وه. سمیع الحق ویل دواړه لوري له یو بله شکایتونه لري، خو زه ډاډه یم چې دواړه خواوې به د صبر او زغم نه کار واخلي او د مذاکراتو دا پروسه پر مخ بوزي. او په وینا یې مونږ به ډېر ژر د طالبانو له سیاسي شورا سره وګورو او د اوربند د غزولو په اړه به ورسره خبرې وکړو. د پاکستان حکومت له پاکستانی طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پرمخ وړلو لپاره د روانې میاشت په درېیمه نېټه د هغوی نورلس غیر پوځي بندیان خوشي کړل او همدارز ویل چې په نږدې راتلونکي کې به ځینې نور بندیان هم خوشي کړي.
چلو خان يم د خوست اوسیدل کې
ته درا ته وای څه کاروبار کوي ته
ولا مسواک د سپخر سو کبل کې پلاکشتي جماعت کې
تر له کوم راولې دا تسپو مسواک
مسواک د پختيانه راورو تر مسواک تسپو مسواک تسپو د خبر نه راورو
او پختیا کې وز د تور مسواک تولید شروع سو ویل خیر
او و شری د پدژمه باندې په وړي باندې نه وي
نو دا مسواک لڅ شي جوړیږي لڅ شي دی
دا خو یو ډوګه د یو باندې پاس از غي کوم مسواک وي او راکان دی په هغه توي بسو دا خو د پختيانه راورو مونږ دلته بیا کوو د شړشم متر ورکو کړهو یو بیا پاته مونږ خپل کې پلاکشتي جماعت کې خرڅو اسلام خدای یو بوټه لري از غي پر کم بوټه دا یغه نه را بس مونږ بیا څه کټ کوو
دا په کوم سیمو کې دی
د پختیا زرمات کې
نو وطني مسواک فروش ریکا پاکستانی
وطنی مسواک شاید د غبرشم شاید د ثوابم ډیر لري دا
نو پڅې دې دې ثواب ډیر د وطن
خدا غاز دې چې او یا پیدا لري دا مسواک شاید یو الله
دا بیا فائدې تنا په دې وطنی کې دې کپ دې نورو کې مست
وطنی کې کې پیدا دې وال لري
دا وطن ته تبلیغ کوي دې وطن مسواک نو څنګه خرڅې دا مسواکونه یو مسواک پڅو دا
یو مسواک په لاس پور کې پلاستیک والا په شال ورکو
پلاستیک والا پاکستانی دی
او پاکستانی دی عربی
دا وطنی په لاس روپی
دا لاس روپی
نکی چې دا وطنی وطن یو پلاستیک وروونده
دا پلاستیکان دا څنګه دا خپل خپل کپنه دی
او کدا په وطنی په عربی پلاستیکو کې پټ کې بیا
بیا په شال په دنا په ډیر شپه و دنا
نو تا ویل مسواک بیا غټی لري دا ته یو صورت ویل هي سل دی او یاونه
دا صنعت زنه دا غوا لدی زنه په شش شش و صنعت قسم قسم صنعت نه لري
پله مسواک نه استفاده کوي ک برس لګي
برس نه
نو ول خپل د مسواک نه استفاده
برس ای دا برس ډیر غ معلوم د شایه
نو خرڅه مسواک او استفاده ل برس کوي او تبلیغات مسواک ته کوي دا څنګه
بس دا خلک ته پته لای سره کوم شو
حاجی دا د ورځې څومره مسواکونه خرڅه
ورځ سل بس خرڅو زنه تسپه خرڅو
دا غونم تسپه خرڅه څو ګټه درته پاته کیږي په ورځ کې
1450 500 پاته کیږي
دلته دی اتاق ته کور
دلته متاق نه و د وزیر شمول سره
څو کرایه ورکه ده وته
درې نیم دره
نو چې دا کرایه ور سره کې او دا ګټه کې بیا یو څه پاته کیږي کور ته لګلای شي
او 1550 در سره کلدار پاته کیږي
ځکه کور دی ودان خوشاله دی مې
دا ودې ژوند رنگونه په همدې سره د دې خبري مجلې وخت هم مخ په ختمېدو ده. مخکې مو واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د جمهوري ریاست د رایو د یوې لویې برخې نتیجې اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې دغه اعلان به نن مازدیګر 4 بجې شاوخوا وکړي. په پام کې و چې نن د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتیجې